د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما په دې خبري غړي کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه درته د خپل تخنیکی همکار روهیلا زدران په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې درته د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. د اوریدو لپاره را سره پاتې شئ. د روژې مبارکې ځانګړې خبرونه هم د خبرونې په وروستیو کې اوریدل شي، خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرنو ته. د پاکستان ستر محکمې قضایي هیات نن پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو د ځنډ مقدمه اوریدنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو واکمنۍ پر مهال د افغانستان روغتیایي سکتور ډیر زیات زیانمن شوی دی او ترکیه په ناټو کې د فنلند ورګډېدو درخواست منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې درې کسیزه بنچ د خیبر پختونخوا او پنجاب د اسمبلی په انتخاباتو کې د ځنډ مقدمي اوریدنه وکړه. د بنچ مشري مشر قاضي عمر عطا بندیال کوله. نن چې څنګه اوریدنه پیلیده نو جسټس جمال الدین مندوخیل اوریدنې معذرت وکړ او داسې څلور کسیزه بنچ تحلیل شو. تر دې لږه شیبه وروسته مشر قاضي وویل چې اوس په درې کسیزه بنچ د مقدمي اوریدنه کوي. پر دې موقع نوموړي په یاده معامله د ټولو قاضیانو د هیئت یا فل بنچ جوړولو مخالفت وکړ. وروسته د مقدمي اوریدنه تر راتلونکي دوشنبې ورځې پورې وځنډول شوه. د ګل په ورځ اوریدنې ته د عدالت لخوا د خزاني او دفاع سکرټران ورغوښتل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دواړو صوبو کې د خراب امنیتي حالاتو او د فنډونو د نشتوالي له وجې ټاکنې اکتوبر میاشتې پورې ځنډولې دي. په پېښور کې د یو شمیر ډلو مشرانو غړو فعالانو په لکې مروت کې پر پولیسو په بریدونو کې د یو افسر په ګډون د څلورو سرتیرو د وژنې او د شپږو د ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د پېښور ولسي پاسون په نوم د مظاهرې ګډونوالو تیر مخام د پولیس افسر او نومیالی پښتو شاعر اقبال مومند او دریو نورو سرتیرو وژنه وغندله. دوی په خپلو ویناو کې تور پورې کړ چې په سم ډول له ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان نه عملي کېدو له کبله په خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده. د پېښور ولسي پاسون تنظیمونکي او مدني فعال حیات روغانی مشال رادیو ته وویل
ترسو چې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه کیږي، ترسو پورې چې پارلمان خود مختار نه وي، ترسو پورې چې هغه خلکو ته تپوس نه شوی کوم خلکو چې دلته کې د طالبانو ریسیټلمنت کوو، ترسو چې د دې خلکو مؤاخذه نه شوی، د دې تپوس نه شوی، موږ به دا مړو چتو.
مظاهره چانو پر حکومت غږ وکړ چې د نامنۍ مخنیوي لپاره د کوټل اقدامات وکړي. په همدې حال کې امنیتي ځواکونه او پولیس وایي په لکې مروت کې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پولیسو په هغه ضلع کې اوسیدونکو افغانانو او د نورو سیمو خلکو ته په تاڼو کې د خپلو معلوماتو درجولو امر کړی دی. د پولیسو ویان ظهیر افریدي نن مشال اړیو ته ویل افغانانو او د نورو سیمو وګړو ته د اپریل تر دیرشمې وخت ورکړی دی چې تاڼو ته ورشي او معلومات ورکړي. د افریدي په خبره پولیسو دا امر د امنیت لپاره کړی دی او د اپریل دیرشمې وروسته به د هغو کسانو خلاف قانوني کاروایی کیږي چې ځانونه نوي رجستر کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا UNHCR وایي په پاکستان کې رجستر افغان کډوالو شمیر له 1300 څخه تر 1400 لکو پورې دی چې زیاتره په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې اوسیږي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته روغتیایی سکتور تر بل هر سکتور زیات زیانمن شوی دی. د دې سازمان د معلوماتو پر اساس افغانان اوس د روغتیا په برخه کې پر بشري مرستو متکی دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افغانستان د روغتیایی وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویل WHO د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ډیرو محتاجو کسانو لپاره روغتیایی مرکزونه جوړ کړي او تر 2,60,000 ډیرو کسانو ته طبي خدمات وړاندې کړي دي. د ترکی پارلمان د مارچ په دیرشمه په ناټو د فنلند ورګډېدو درخواست منظور کړی دی. له دې اقدام سره د شمالي اروپایي هیواد پر وړاندې په هغه غربي پوځي ائتلاف کې د شاملېدو وروستی خنډ لرې شوی دی. د ترکی په پارلمان کې موجودو ټولو 216 غړو د فنلند د غوښتنلیک په حق کې رایه ورکړه. تر دې یو شمېر ورځې مخکې د هنګري پارلمان هم د فنلند درخواست منلو. د دیرشو هیوادونو ائتلاف باید په یوه خوله د نوو غړو ور شاملېدل تایید کړي او ترکیه او هنګري د ناټو وروستي دوه غړي ول چې د د فنلند غوښتنلیک ومانه. په ائتلاف د سویډن د ورګډېدو درخواست لا هم د ځنډ ښکار دی، ځکه چې تر اوسه ترکیه او هنګری نه دی تایید کړی. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې یرغل په فنلند او سویډن کې اندېښنې زیږولې وې. تر دې وروسته د فنلند ولسمشر او وزیر اعظم د مې پر 15مه په هیلنسکي کې په ولسمشري زمانه کې د خبرې غونډې پر مهال اعلان کړو چې هیواد اراده لري چې ناټو ته د غړیتوب غوښتنلیک ورکړي. دا تر دې غړې د مشال اړیو خبرونه. دا مشال رادیو دا خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. سپریم کورٹ د پنجاب او خیبر پختونخوا د انتخاباتو د مقدمی اوریدنه وکړه. په دې اړه معلومات ترکو. مدنی فعالانو په خبر کې د امنیت خرابوالي خلاف مظاهره وکړه.
نه په دواګانو خلاصي وو، نه ولا کبه ویرونو خلاص شو، او نه ولا کبه بل طریقه خلاص شو. اخیری حل چې دا مزاحمت دی.
د لکی مروت وسیدون کې حمله بدامنۍ سر ټکوي. هلته په یک غون کې میرمنو د وړیا وړو نه ترلاسه کېدو خلاف مظاهره کړې ده. په پښتونخوا کې د کموم رنجونو د ودونو مخنیوي هڅې ولې تر اوسه کامیاب شوې نه دي؟
مین اعتراض دا هو یو ماشوم یا ماشوم موږ 18 کال پورې په دې باندې پابند کوو چې تاسو به واده نه کوئ، پر هغه سره د ایجوکیشن فیسیلیټی هم نه، نو هغه به کور ناسته باندې سکي.
په کراچۍ کې لزګونه هندوانو د نجونو د تختولو او پر زور د مذهب بدلولو پر ضد مظاهره کړې ده. په دې اړه هم رپورت لرو او د روژې مبارکې ځانګړی پروګرام هم اوریدل شي. راسو د خبرونه لومړی رپورت. تنن د پاکستان سپریم کورټ کې درې کسیزه بنچ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اسمبلی انتخاباتو کې د ځړن مقدمی اوریدنه وکړه. د بنچ مشر چیف جسټس عمر عطا بندیال کوله. نن د اوریدنې د پایل سره سم جسټس جمال الدین مندوخیل اوریدنې معذرت وکړ او داسې څلور کسیزه بنچ تحلیل شو. تر دې لږه شیبه وروسته چیف جسټس ویل چې اوس به درې کسیزه بنچ سماعت کوي. د اوریدنې پر مهال چیف جسټس پر دې معامله د فل کورټ یا د ټولو قاضیانو بنچ جوړولو خبره رد کړه. د مقدمی اوریدنه د ګل ورځ پورې ځنډول شوې ده. په دې موضوع موږ ته په تیر خبرونه کې زموږ همکار طاهر خان داسې معلومات راکړل.
پوره د ټولو نه مهمه خبره خو چیف جسټس دا وکړه چې دوی تیار دي د دې سماعت د دغه کیس کې پکې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی انتخابات نو شوي، هغه فیصله د الیکشن کمیشن چیلنج شوی وه. نو چیف جسټس دا و چې دی تیار دی چې دواړو فرقینو ته، یعنی حکومت ته او تحریک انصاف ته، نور وخت ورکړي. که دوی په خپله باندې مسله حل کوي نو بیا به د دې ضرورت پاتې نه شي چې دا دلته واورېدل شي په سپریم کورټ کې. نو او دا چې کوم اټارنی جنرل دی لویس هرنوال دی یا حکومتي وکیل ورته ویل شي، هغه بیا یو وارې دا ټول ججانو باندې مشتمل دی فل کورټ، لکه چې ورته وی دا غي غوښتنه وکړه. خو چیف جسټس مشر قاضي عمر عطا بندیال دغه غوښتنه ونه منله. نو بیا په هغه کې دا فیصله مشوه چې د ګل پر ورځ په دامه توي شي، او د ګل پر ورځ د خزانه وزارت سکرتر او دغه رنګ د دفاع د وزارت سکرتر هغه هم رابلل دي، ځکه چې الیکشن کمیشن چې کوم دوه د دایل وړاندې کوي، یو خو خراب امنیت په پاکستان کې، او دوی مو چې پیسې مرکزي
فنډونه نشټوالي بالکل وو.
نو دغه نوبم جواب طلبي کیږي چې آیا حالات څنګه دي. مبارک تان جنرل پکیم ځنې خبرې وکړې، او لږ سپریم کورټ ججان دا چې بهر باسونه کیږي یا بیان ورکول کیږي په هغه باندې لږ خفخ کاریدل. او اټارنی جنرل خدای و چې د دې خلکو یا د ائتلافي حکومت اتحادي حکومت دغه د پارټیانو دغه رنګ اراده نشته چې ججانو پسې خبرې. خو بهرحال اوس خو دا ملتوی شوی ده تر د اپریل دریم پورې، او اول خو سهار چې کړه نن سماعت شروع شونو، یو نوی جج جمال بندوخیل له دویم وار چې دویم جج د بینچ نه پنځه کسیزه، او بیا 13 ورځ یو جج وته، نن بیا جمال بندوخیل جج وته. هغه ګیله و چې کله 13 ورځ سپریم کورټ خپل بیانیه جاری کوله سماعت نه وروسته، نو د سره مشاورت نه دی شوی، او باید چې ځنې شیان دی په عدالت کې د ټولو په مخ کې وشي. نو دغه ګیله
دا مشال ریڈیو دا
مشال رادیو خبری گڑے اور په پیښور کې د یو شمیر ډلو مشران او فعالانو د ولسی پاسون په نوم مظاهره کړې او له حکومت په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. مظاهره چانو تیر مخام د پیښور پریس کلب مخې ته په احتجاج کې په لکی مروت کې په بامی برید کې د اقبال مومن په نوم د ډی ایس پی او د دریو نورو پولیسو د وژنې غندنه وکړه. دوی ویل چې په سم ډول ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان د نه عملي کېدو له وجې په صوبه کې دا ډول پیښې مخې ته راځي. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د مظاهره چانو سرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو پرون د کابینې یو وزیر مشال لډیو ته ویلي ول چې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړي. امنیتي چارواکي وایي چې په لکی مروت کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. لا في خورا غلام غوص
هر ظالم هر جابر
مرداباد مرداباد
من تخبل خورا
امن غالو
من تخبل خورا.
پیښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهره په لکی مروت کې په وسلوال برید کې پولیس ډی ایس پی اقبال مومند او د دریو نورو پولیسو د وژلو په ضد ترسره شوه. په مظاهره کې د شعر او ادب په برخه کې د اقبال مومند ادبي خدماتو ته هم د عقیدت پیرزوونې وړاندې شوې. په احتجاجي لاریون کې برخه اغیستونکو فعالانو د اقبال مومند په مړینه د خپګان څرګندونه وکړه. د پیښور ولسی پاسون تنظیمونکي حیات روغانی په دغه مهال په خپله وینا کې وویل
ترسو پور جی پارلیمان خود مختار نی ترسو پور جی داغا خلقو دا تپوس نی شوی کبو خلقو جی دلتا کی دا طالبان و ریسیٹلمنٹ کو ترسو جی دا دی خلقو مواخذ نی شوی دا بی تپوس نی شوی من بدا ملو چتو او یو وقت بدا سی رازی چو من با ادری گو من بدا پیس حالت کی نمنو.
دا فطرت یوسف جی پنوم دا پیخور ولسی پاسونی او فعال دی احتجاجی لاریون تا پا وینا کی ویل چی دوی با دا خپلی صوبی دا پولیسو سرا دا ترگره پزد کلک ولار وی.
نن چې موږ دلته سره غونډ شوو یو دا د دې خبرې گواہی ده چې موږ د دې خاورې ملکیت لرو. موږ په دې خاورې باندې خپل اخلیت خایو چې دا خاورې زمونږ ده. موږ به راځو د خپل پولیس سره به ودرېږو. دا پولیس زمونږ دی، موږ د دې پولیس نه یو چې کله زمونږ پولیس اختیارمن شي محفوظ شي نو ولس ته به هم حفاظت حاصل شي او دوی ته به هم حاصل شي.
مظاهره ته په وینا کې پښتون ملت پال مشر کامریډ ګلبادر خان په خپل وینا کې وویل چې تر څو ولس د ترګری په ضد یو شوی نه وي تر هغه د رواني بدامنۍ نه خلاصې نشي موندلې.
اخیری حل چې کوم دی دا مزاحمت دی. نه په دواګانو خلاصېږو، نه ولا که په ویرونو خلاص شو او نه ولا که په بل طریقه خلاص شو. اخیری حل چې دی دا مزاحمت دی.
د پښتون تحفظ مومنت یو فعال ابراهیم کامل په خپل وینا کې وویل د ترګری مخنیوي د ولس په زور کېدې شي او ټولو سیاسي وندونو له هم د ولس سره کلک ملاتړ پکار دی.
ولس نه هیله کېږي چې هغه دې دا جنگ د دې خلاف جوړ کړي او سیاسيانو بشرانو نه دا هیله کېږي چې دې د وطن مختلف تلو.
د ولسی پاسون د فعالانو د نیوکو په جواب کې د حکومت یا ادارو له خوا څه نه دی ویلې شوی، خو تر دې وړاندې د پولیسو او پوځ چارواکو ویلي وو چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې کلک ګامونه پورته کړي دي او په دې وروستیو کې په لکی مروت کې د پوځ او پولیسو له خوا د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د 13 وسلوالو د وژلو دعوه هم شوې وه. یاد دې وی چې د مارچ په 13 نیټه د شپې 1 بجې په لکی مروت کې په پولیس ټانه د برید وروسته چې کله ډی ایس پی اقبال مومند د پیښې ځای ته سره د نورې نفرۍ ور روان وو نو د هغه ګاډۍ د سړک د غاړې د بمی برید ښکار شوی وو چې په نتیجه کې هغه سره د نورو دریو پولیس ساتونکو په دغه پیښه کې وژلې شوی وو. تیره ورځ په سرکاري اعزاز کې د ډی ایس پی اقبال مومند د جنازې وروسته د پیښور په ادیزو کې هم د هغه جنازه وشوه او د ډی ایس پی اقبال مومند مړی د ادیزو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د خیبر پښتونخوا د لکی مروت اوسیدونکي داوه کوي چې په هغه ښار کې وسلوال ګرځي او فعالیتونه کوي. دوی دا سرګندونې پرون تر هغې وروسته له مشال رادیو سره وکړې چې پر صدر تاڼه په برید او د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د ډی ایس پی اقبال مومن په ګډون سو پولیس والا وژل شول او سو ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان ډلې د سړک تر غاړې بمی به ځمواري منلې. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت چارواکي دا دعوه ردوي چې ګواکې په لکه مروت کې وسلوال په ازادۍ فعالیتونه کوي. اسرائیل مومن په ریپورت لري.
د خبر پختونخوا لکه مروت اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې وسلوال ښکاره ګرځي او ریاست پرې خاموش دی. دا برسال کې دا چې د مارچ په دیرشما شپې مهال په لکه مروت کې پرتانه په وسلوال برید او سړک غاړې بم چاودنه کې د لکه مروت د پولیسو ډی ایس پی اقبال مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوي او شپږ جوبل دي. تر اوسه پر صدر تانه د حملې ذمہواري چا نه ده منلې، خو طریق طالبان پاکستان د سړک غاړې بمی برید مسولیت منلې. وژل شوی پولیس افسر اقبال مومن د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر او د پېښور د متنو د ادیزو اوسیدونکی وو. په لکه مروت کې یو مدني فعال ندیم اسکر د مارچ په دیرشمه مشالې ډوټول که څه هم حکومت وایي چې په سیمه کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات ترسره کړي، خو د ده په خبره د دې باوجود هلته وسلوال شتون لري. نوموړی وایي بدامنی به هله ختمیږي چې حکومت د ټولو وسلوالو ضد بې توپیره عملیات وکړي.
دلته ښکارا لیدل کېږي د څو شپې اول ما په خپله لیدلې دي چې په دهویتو سیمو کې هلته دوی ګوډ طالب نام ورکوي، یا مطلب د چس نام ورکوي. که ګوډ دي که بیډ دي مونږ دپاره خو بیډ دي. نو هغه ښکارا په بازار کې دننه مسله ګرځي. نو په تاسې صورت حال کښې چې دا خلک ویني چې فوجي وي هلته د طالب وي او دا هر څه په سترګو ویني، که دا ډول پېښې وشي بیا هغې بعد کښې ریاست مطلب غوټې غوټې اوښکې تیوي چې دا خو داسې جبر وشو، زیاتوب وشو، یا مونږ آ کوو یا دا کوو. نو هغه ولس ته دا خبره بالکل تر غوزنجن اوس ښکاري. شي په وجه باندې خلک بالکل مطلب ریاست نه یا د دوی نه دا بالکل د تمه ختمه شوې ده چې مونږ دپاره به دوی دا مسله حل کړي، دهشتګردي به د منځه یوسي.
ندیم اسکر زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو او بیا یې پر ضد د پوځي عملیاتو هدف و نړۍ ته دا تاثر ورکول دي چې پاکستان له ترهګرۍ سره مخ دی او باید مرستې ورسره وشي. د لکه مروت اوسیدونکي او د چارسدې باچا خان پوهنتون پخوانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې په لکه مروت کې د پروسه کال پرتله سږ کال بدامنی زیاته شوې. نوموړی وایي چې په سیمه کې وسلوال هم تر سترګو کېږي. فضل رحیم مروت د مارچ په دیرشمه مشالې ډوته وویل چې د مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ وجه سخت دریځي، بېروزګاري او د سیمې موقعیت دی. نوموړی وایي هر کلی کې د طالبانو یو جاسوس اوسیږي او چې کله څوک پولیسو یا پوستا د وسلوالو د شتون په اړه معلومات ورکړي نو وسلوال بیا هغه تن نه پرېږدي. مروت وایي ریاست په تیر وختونو کې د جنگ په نوم پیسې ګټلې او دې لړ کې یې غټه سرمایه کاری هم کړي، اور د په خبره تر څو چې د دې هر څه د مخنیوي لپاره کار نه وي شوی نو د بدامنۍ مخه نشي نیول کېدی.
مطلب دا دی چې تا انویسټمنټ جنگ لپاره کړی که نه اسما لکه زه انتدادی چې دغه انویسټمنټ په تیره ور کې لکه چې کوم د جنگي ماحول او جنگي اقتصاد پیدا کولو کې موږ انویسټمنټ کړی دی. مختلف مذهبي ګوندونه دي، مذهبي ټولنې دي، مذهبي شنونه دي، حرکتونه دي، لشکرې دي، یاده دي، دا ټول یو بل سره هغه لري،
د خبر پختونخوا د مواصلاتو چارو لنډمهالي وزیر محمد علي شاه دا تورونه رد کړي چې ګین په لکه مروت کې وسلوال په ښکاره ګرځي او حکومت پرې سترګې پټې کړي. نوموړي د مارچ په دیرشمه مشالې ډوته وویل چې په سیمه کې د لسیزو رئیسې د را روانې بدامنۍ په مکمله توګه ختمولو کې به وخت لګي.
زه حیران یم چې یاره دا تاسو کوم کوشچن کوئ چې دا په څه بنیاد باندې دی او دا چا داسې ریس کړی دی؟ ځکه چې دلته خو باسواده ګورنمنټ دی او د هغې خپل یو پالیسي ده. نو زما په خیال باندې خو داسې ممکنه نه ده چې څوک وایي چې هغه داسې اوپن ګرځي او داسې یو ماحول جوړوي.
په لکه مروت کې پر پولیسو بریدونه پر داسې وخت شوي چې په دې سیمه کې له مودې راهیسې په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر ولسي وګړو، پولیسو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هغو بریدونو کې یې د ځنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. د وسلوالو حملو پر ضد په بیا بیا د ولسي پاڅون په نومو مظاهرې او پرلتونه هم شوي دي. په همدې حال کې د سیمې پولیسو او پوځ هم د لکه مروت په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ضد عملیات کړي دي چې پکې یې یو شمېر وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کړي دي. د سیمې امنیتي او انتظامي چارواکي وایي وسلوال بیا منظمېدو ته نه پرېږدي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کوزه مومندو کې د یو غون خلکو د وړیا سرکاري وړو نه ملاویدو پر ضد مظاهره کړې ده. په مظاهره کې په زیات شمیر کې میرمنو هم ګډون کړی. مظاهره چانو مرکزی لاره د احتجاج په توګه تر څه وخته پورې تړلې وه. ځینو مظاهره چانو مشاله ډیو ته ویل چې دوی له تیرو 15 ورځو راهیسې دغلته ورزی خو وړه ورته نه ورکول کیږي. د دوی په وینا د سیمې نورو تحصیلونو ته وړه ورکول کیږي خو دوی تر اوسه ترې محرومه دي. خو د مومندو اسیسټنټ کمشنر صدام حسین میمن مشال لړیو ته ویل چې دوی ته دومره څومره چې وړه ملاویږي هغه خلکو ته ورکوي خو هڅه کوي چې نورو ته هم په وخت باندې دغه وړیا وړه وویشي. دوی ویل چې د مقامي حکومتونو استازو سره شکایت درج کیدی شي. نور تفصیل د شهنواز ترکزی په رپورټ کې چې د مظاهره کوونکو میرمنو په غږ پیل کړي.
د زیارت پورس په یو کاونټ کې زنانو سرک پن کړو غوښتلې دوی ته باید سرکاري وړیا د غنم وړ ورکړي شي. زنانو د احتجاج سره سم نارینه هم احتجاج کړو. د احتجاج کې شاوخوا یو سل نارینه او د شلو زیات زنانه شامل وي. د محمد دوی سرک چې پیښور او کراچی ته وتلې بند کړی وو.
سر محمد اسم راتند دې مه اورو په سراغ دی واغ په تر ته سار رښت ولاړ نشته دا نو راکړم مر خطل راغلی دوه سوالال
کور نه شراوتی نه انده ورته ویل چې کوته براوړم
او نو خدا براوی نه کله دا غي پس کور مو پری دی نه راوی نه کله دا غي پس په منځ کې وڅر څه ستانه دی.
د اسیسټنټ کمشنر کوز محمدو صدام حسین میمن په خبره چې دوی ته د روزانه په حساب سره شپږ زره کیلوګرام وړ منظور دي. د دې نه 2000 توړي او یا 1.5 کیلو بوجي جوړيږي او 2000 اهل تنانو ته ورکوي. په یو کاون کې تقسیمون کې مرکز ته نه یوازې د یو کاون بلکې د محمدو د نورو سیمو هم خلک ورغلي وو.
او د کوم ځای
د سرو کلی بلای مدا یو مر خو چې دنو بچي دي دوی شه د وړو په کاغذونو پسې په پاره مه پسې ګرځو را ګرځو دلته کو دلته کو دلته کو دلته کو و چې دنو په وړو پسې را وتی کوټو نه دکان ډک ته د وړو نه دا دې ټول خلکو ته ولاړې ولې څوک نه ور کوي دی وړو پسې را غلي د دوی سره نور دغه تاریخ ودلته نشته چې تاریخ له یو خلک یادېږي.
هر تن چې خپل شناخت کارت لري او په کورنۍ کې خپل ونه او یا مشرانه رجستر شوی وي صرف یو ور دغه 1.5 کیلو وړه خسته شي. دا چې په محمدو کې څومره شناخت کارت لرونکي اهل دي دغه معلومات د کمشنرۍ انتظامی سره خونو. البته دوی دغه ریکارډ د نادره یا شناخت کارت رجسترونکي محکمې نه خستل. اسیسټنټ کمشنر صدام حسین میمن مشهد ریډیو ته وویل
جی دیکھیں اس میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ محمد ہے اس کا ون
زمنگ د محمد دی یوی ورز کوٹا یو سل اویا میٹرک ٹن دا تے نے زمنگ دو زر بوجی جوڑی گی تو خود محمد پک شپک زر بوجی د 100 کلو جوڑی گی منگ سرا چلور تاثیرن کی اتل تقسیمون کی زاین ری ہر زیت مسلسل بوجی لیکلی زمنگ یو مخصوص کوٹا او دا غی نہ زیات بوجی ہم تے نہ ملاوی گی نو ز کزن خلق کوئی چ وڑ ورت ملاو شو او زین بے شکایت کی چ نہ شو ملاو
کچھ کہتے ہیں ہمیں آٹا نہیں ملا
میں منزیا تکڑا یو ور چ چوک وڑ واخلی دوباره ورته نه ملاویږي او دا هم هغه تنانو ده کوم چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام یا احساس په نوم د پروګرام استفاده کول کیدی هغه ته ورکړی کیږي. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د وړیا وړو ویشل پیل شوی خو د ګڼې ګڼې پر مهال لږ تر لږه و کسان مړه شوي او 25 نه زیات ژوبل شوي هم دي. په مړو او ژوبلو کې زیاتره د پخو عمر خلک وي. په ځینو سیمو کې د راپورونو تر مخه د وړو ویشلو پر مهال پولیسو پر خلکو تشدد هم کړی. د وړیا وړو ترلاسه کولو لپاره ډیری خلک مرکزونو ته ورځي خو زیاتره تش لاس بیرته کورنو ته ستنیږي. حکومت د وړو تقسیمولو پر مهال د بدنظمۍ د مخنیوي او وړیا وړو ترلاسه کولو لپاره څه اقدامات پورته کړي. تفصیلي د شبیر احمد جان په رپورټ کې اوریدل شو.
په دویشتم مارچ روزی نه یو ورځ وړاندې د وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف د اعلان وروسته پنجاب او خیبر پختونخوا مختلف ښارونو کې د حکومت لخوا وړیا اړو ویش لړۍ شروع شوې ده چې په زیاتره وخت د بل اورج جوړېد وروسته د خلکو د مرګ جوړې رپورټونه هم راځي او په لومبه روزا په 400 کې یو اویا کلین سپینګری پارش کې د خلکو د خپل لاندې ساور کړې او درې نور جوړل شوی هم وو د غړول د لومبه روزی نه تر 1 مارچ پورې پنجاب او خیبر پختونخوا کې تر اوو کسانو د مرګ او 50 تنه سیوا دا جوبلو رپورټونه هم راغلي دي خو پنجاب کې خو د ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې مشال لیړو ته ویل چې صرف پنجاب صوبه کې د 200 سیوا کسان معمولی یا ډېر جوبل شوي چې د ډېرو پکې طبیعت هم خراب شو او په دې کې زیاتره زنانه او د ډېرو مشران شامل دي دا چې حکومت داسې څه لار خپل کړه و چې خلکو ته پکې مرګ جوبله هم نه ورسېدلې او دغه وړیا اوړې هم ترلاسه کړو در پاکستان په بیلابیلو صوبو کې په سیلاب کرونا وبا او بیا روجو کې هم د بیوزلو کسانو مرسته کوونکي انجمنور چې د مازورو د خیر ښېګړې یو سازمان هم چلوي وایي چې باید حکومت وړاندې نه دا کسان ټاکلو او دوی ته په خپل کورونو کې دغه وړیا اوړ ورسولي وو
کئی چی ڈیلیوری سسٹم جوڑ کنی دا خوب ٹولو نا خوی اگر اگر نشی کولے دا ڈیلیوری سسٹم نبیا بل طریقہ دادا چی یو ٹوکن ایشو کی خلکو تا خلق اپل ٹوکن والی او بیا ہر چرتا چی آٹا ملاوے گی التا لڑشی دا ٹول پاکستان کے کی دیشی منگ پخپلا دا کار کو خو منگ کوشش کو چی دا دیر منظم طریقے باندے کو یا ٹوکن سسٹم کو یا پخپلا ڈیلیوری کو نو دے سر دیر زیاد آسان کار کوشی
پا پاکستان کے دا وقت دا ویڑیا اڑو ورکولو غٹ وجہ پا حیوات کے گرانی دا چی دیرو سیزونو نرخونا خوشا دریچن شیوی دی چی پاک اڑو هم شامل دی دا پنجاب نگران حکومت چی دا وفاق ومرستا دا 3.5 ملیان روپو رمضان پیکج اعلان کرده دی دلان دی بای غریب و کورنو تا دیرش کلو تر 15 می روجه ویڑیا اڑو ورکرده کی گی دا غدال خیبر پختنخوا حکومت هم دا صوبه شوخا 90% نا سیوا خلقو تا دا روجه پیکج دلان دی دا ویڑیا اڑو ورکولو تا مسارگنده کرده دا حکومتی شمیر خواهی چی دا وقت خیبر پختنخوا کې 15% خلکو ته دغه وړیا اوړه ورسول شوی دي وزیر اعظم شهباز شریف په مظفرګړ 400 فیصل آباد بکر او د ملک نورو خارونو کې د اوړو د ویشلو پر مهال د مرګ جوبلې د رپورټونو ورستو په شخصي توګه ته تقسیم زینو ته د ورتلو فیصله کړې او د خالی پوره سوم دوی د پنجاب ځینو خارونو ته په خپل دورې هم کړې وي د غرن خیبر پښتونخوا کې هم وزیر اعلی ټول ځلو لپاره افسران ټاکلي دي چې د روزانه په بنیاد باندې په دغه سیمو کې د اوړو د ویش د عمل کتنه کوي دغه ویش ته طریقې په خپل باندې پیښور کې ځوانانو لخوا د خیر ښېګړې او سازمان مشر میا عمران وای چې په قدرتي افاتونو او بیا روجو کې هم دوی د غریب خلکو مرسته کوي خو چرته هم نه پکې مرګ جوب لکېږي باید حکومت په هر سیمه کې د ځوانانو کمیټه جوړ کړي او دغه کار تر واخلي نو په خوډل به وشي
دا سیده چې هغه حق حقدار ته ملاوېدل مشکل ده او چې کوم وړو دي رزق ته نو هغه هم پر روډ باندې مختلف ځینو کې بې ځای تويږي د دې لپاره خو کدا سی یو طریقې کار منتخب شي په هر محله کې چونکی د 1500 نه 2000 سیوا کورونا وینه په هر علاقه کې د دریو کسان یو کمیټي جوړ شي په هر علاقه کې به داسې هم ځوانان شته چې هغه د خدایي خدمت کول غواړي خو چونکی هغه سره وسایل نه وي یو ګروپ جوړ شي او هغه په خپل محله کې د داسې مستحقین لیست تیار ناوی ته کور په کور دا اورسی
50 کې دغه سرکاري ویډیا اوړه تر لاسه کون کې محمد اسف وای
هغه چې مزالت کیا خوځ په کې دون زویل کی فاران په شپه ناراضی ادوکاون مخ ته نه سی کم اس کم ادید عزت خیال کو پکار دا گزارانه دی دوی مدا چې حکومت ته پکای دی درې بورې اوړو وکینو فائدې سوکا دون تکلیف په تکلیف باندې خلکو ته اوړو ملاوی کیو مړی په کلا بیروشیا نو حکومت دا پکار دی کم از کم دا اوڑ دے وتا ارزان کی کہ ہر جے کی گزار یو کسا پا آسان ملاوی ہر جے کی ملاوی
دا چې حکومت د داډول پیخو مخنیوي لپاره سکتندار لري نو خیبر پختونخوا کې د سارون کې یعنی ګران حکومت ویان میا فیروز جمال مشال لیړو ته ویل چې د یادو پیخو وروسته دوی د وی زین هم سیوا کړ دي او کلی په کلی به اوس اوړو ویشل کیږي
گورنمنت چې د دوی اوس چینجز راوستو یو دا د سنټرلایزډ ډو ډیر زیات سنټر پوینټس چې کومو هغه کنسنټریټډ نو په هغه باندې به رش ډیر زیات شو اوس موږ کوشش دا کوو چې دا لری لری زینو ته بوزو او ویلج کونسل او دغه په لیول باندې عمره تعداد د پوینټس زیات وی هغه عمره تعداد به دخل کو پاګه باندې کم وی مونږ مو دې اولسته را خواسته چې لګ مثال دا دې لګ برداشت او لګ دغه چې کم دی نو درو جو میاشتا
دغه وړیا پیکیج پاړه مرکزی حکومت اعلان کړي چې د بی نظر انکم سپورت پروګرام لاندې رجستر شوی کورنه دغه ځانګړي پیکیج تر لاسه کولو حقدار دي خو دې سره سره کم خلک په دغه پروګرام کې رجسترډ نه وي نو دغه کورنه هم حق لري چې ټلیفون د موبایل اپلیکیشن د لارې ځان رجستر کول ورستو ویړیا اوړه تر لاسه کړی. پاکستان دا محل د خوراکي توکو د لوړو بایو د پېټرول د برېښنا یا بجلی د نرخونو زیاتوالي ترڅنګ د هر وخت د لوړ انفلیشن یا لوړو بایو او ګرانې او په غټه پیمانه د اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د شماریاتو مرکزی اداره پاکستان بیر اف سټټیسټک ښایي چې ګرانی په هیواد کې دا وخت د 15% نه هم اوړېدلې را، کوم چې پاکستان کې تر دې دمه د ټولو زیاته کچه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر جان د رپورټ سره د خبرونې نیمای برخه تر رسیدو په پېښور کې د مخم شپګنی می بجې شوې دي. د خبرنو لنډیز ته وړاندې کوو. نن د پاکستان په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې درې کسیزه بنچ د خیبر پختونخوا او پنجاب د اسمبلیو په انتخاباتو کې د ځنډ د مقدمې اوریدنه وکړه. د بنچ مشر قاضي عمر عطا بندیال کوله نن چې اوریدنه پیلیده نو جسټس جمال مندوخیل له اوریدنې معذرت وکړ او داسې څلور کسیزه بنچ تحلیل شو، خو مشر قاضي وویل چې اوس به درې کسیزه بنچ د مقدمې اوریدنه کوي. په پېښور کې د یو شمېر ډلو مشرانو، غړو، فعالانو په لکه مروت کې پر پولیسو په بریدونو کې د یو افسر په ګډون د څلورو سرتیرو د وژنې او د شپږو د ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د پېښور ولسي پاسون په نوم د مظاهرې ګډونوالو تیر ماښام د پېښور پریس کلب مخې ته دغه مظاهره کړې ده او له حکومت یې غوښتې دي چې امنیت ته په سیمه کې ټینګ کړي. د خیبر پولیسو په هغه ضلع کې اوسیدونکو افغانانو د نورو سیمو خلکو ته په تاڼو کې د خپلو معلوماتو درجولو امر کړی دی. د پولیسو ویان ظهیر افریدی پرون مشال اډیو ته ویل افغانانو او د نورو سیمو وګړو ته د اپریل تر 13 پورې ضربول اجل ورکړی چې تاڼو ته دی ورشي او معلومات ته ورکړي. دوی وایي دا ګامې د امنیت ټینګ ساتلو په موخه ترسره کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې روغتیایي سکتور تر بل هر سکتور زیات ځانمن شوی دی. د دې سازمان د معلوماتو پر اساس افغانان اوس د روغتیا په برخه کې ډیر مشکلات لري. د ترکی پارلمان د مارچ په 13 په ناټو د فنلند ورګډېدو درخواست منظور کړی دی. له دې اقدام سره د شمالي اروپایي هیواد پر وړاندې په هغه غربي پوځي ائتلاف کې د شاملېدو وروستی خنډ لرې شوی دی. خبر نو لنډیز مو اورید. اوریدونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دینو که کول شي را سره پاتې شي. امریکا په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال د خبريال ایوان ګریشکوویچ نیول غندلې دي. دا تر هغه وروسته دا چې ماسکو یو عدالت پرون د نوموړي تر گرفتاری وروسته د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې غوښتنه ومنله او د دوه میاشتو لپاره د پلټنو په مخه داغه د بندي کول امر وکړ. وال سټریټ ژورنال وایي ایوان ګریشکوویچ د اورال سیمه په یکاترینبورګ ښار کې د جاسوسۍ په تور نیول شو. ورسپانې پر نوموړي لګیدلې تور په کلک رد کړی دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې ویل دي چې ګریشکوویچ د امریکا په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یو شرکت په اړه معلومات غونډول. دا د سړې جګړې تر پای وروسته لومړی ځل دی چې په روسیه کې امریکایي خبريال زندان ته لیږدول شوی دی. اسمت ساروان په ریپورت لري.
ګریشکوویچ چې په مسکو کې اوسېده له څو اونیو راهیسې وال سټریټ ژورنال ته د اوکراین د جګړې په اړه، د کرملین د چلن او همداراست د واګنر ملیشه ډلې په اړه راپورونه ورکول. پرون پنجشنبه په مسکو کې د بندو دروازو شاته د محکمې په غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې غوښتنه تایید شوه چې ګریشکوویچ دوه میاشتې حبس شي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو اداره د شوروي اتحاد د کی جی بی ځای نیون کړه. د محکمې په خبرتیا کې ویل شوی محکمې پریکړه کړې چې ګریشکوویچ دی د 2023 میلادي کال د می تر 9 پورې بندي وي. میډیا زونا ورسپانی ویل چې محکمې ته د ګریشکوویچ مدافع وکیل پرېنه شول شو، حال دا چې ټاکل شوی و چې دانیل بیرمان د مدافع وکیل په توګه په محکمه کې حاضر وي. بیرمان او یو شمېر خبريالان د امنیتي ځواکونو له لوري د محکمې له 15 پوره وګرځول شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل امریکا د ګریشکوویچ پر نیول کېدو ژور اندېښنه لري او د رسنیو په اړه د مسکو اقدامات غندي. سپیدی ماری بیا ویلی چې د مسکو له لوري د امریکایي تبه نیول د منلو نه دي. د سپینی مانی ویندوی هم دا راز وویل. امریکایی چارواکی له وال استریټ ژورنال ورسپانی او د گریشکوویچ د کورنۍ له غړو سره په تماس کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل امریکا ته به د کنسولر له لارې له گریشکوویچ سره د خبرو فرصت ورکړل شي. د روسیې تاس خبري اژانس د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول ویلي چې د گریشکوویچ پر ضد د دوسیې مواد پټ او محرم دي. دغه اژانس په عین حال کې ویلي چې گریشکوویچ پر هغو تورونو اعتراف نه دی کړی چې ور باندې لګول شوي دي. د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي چې گریشکوویچ د امریکا د متحدو ایالاتونو په لارښوونه د روسیې د پوځي صنایعو د یو شرکت په اړه معلومات ټولول چې دا د دولت محرم شیان دي. دا تور د 40 کاله حبس سزا لري. وال استریټ ژورنال په یو ایمیل کې ویلي د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې ادعا به پکله کړه دی او وایي چې د خپل باوري او ژبن خبريال د فوري خوشي کېدو هڅه کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سوه پنځوس، دو لس زره یو سل او دیرش او پنځه لس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ. دا مشال رادیو د په خیبر پښتونخوا کې له تیرو یو شمېر کلونو راهیسې د نجونو د کمومرۍ ودونو مخنیوي اسي روانې دي او په دې ترڅ کې صوبایي سملې ته یو قانوني مسوده هم وړاندې شوې چې په کې وړاندې شوې ده چې د نجونو د واده تر ټولو کم عمر د 13 کاله وټاکل شي، خو د یو شمېر ګوندونو ډلو لخوا د دې مخالفت کیږي. دا چې د دې قانون د جوړېدو اړتیا څه ده او د منظورې مخې ته کوم خنډونه دي، په اړه زموږ همکار شایسته حکیم رپورټ لري.
د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي په لړ په خیبر پښتونخوا کې کسه هم حکومتونو او د صوبایي اسمبلی یو شمیر غړو د جنۍ لپاره د واده عمر لږ تر لږ 13 کاله ټاکلو هڅه کړي، خو د یو شمیر مذهبي ګوندونو د مخالفت له وجې دا هڅه لا هم ندي کامیاب شوي. په کال 2021 کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت او رغزی په دې اړه یو مسوده وړاندې کړی و، خو د یو شمیر غړو د مخالفت له وجې منظور شوی نه و. دا چې د واده لپاره د جنۍ عمر ولې 13 کاله پکار دی، په اړه یې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن مشري سایمه منیر د مارچ په نهشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل، په کم عمر کې جنکۍ د خپل راتلونکي ژوند فیصله نشي کولی او باید واده په یو داسې عمر کې وشي چې جنۍ په خپلو فیصلو کولو اختیار لري.
نو که تعلیم نه وي خپل فیصله نشي کولی، نو دا هر څه چې دې سره کیږي چې د کورنۍ کم وحال ټکول زیاتی چې دا واشي دا وجه دا وړوکوالی باد چې دی دا هغې کم نه کم عمر چې دی 13 کاله پکار دی. او دا صرف پاکستان کې دا خبره نه کوو، تاسو ګورو پوری دنیا کې دا اسلامي دنیا کې دا خبرې کیږي چې دا وړوکوالی باد چې دا خطرناک دی، پکار دی چې دا عمر چې دی دا قانوني عمر ته دی 13 کاله وشي.
د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې د واده د عمر په اړه خلک ډیر پوهاوی نه لري او اکثره جنکو ودونه د 13 کالو نه کم عمر کې کی. دا چې د کم عمرۍ واده څه نقصانات وي، د سوات میډیکل کالج پروفیسر ډاکټر سانیا خټک مشال ریډیو ته وویل چې د بدني صحت تر څنګ د جنۍ په نفسیات هم خراب اثرات کیږي.
هغه باډي چې دینو لا خپل پراپر فیزیولوژیکل پیریډ تنی رسیدلې، لکه اډوکی شو، د هغه وجود رحم، لکه بچدانې شو، یا د هغه نور اندرونی چې آزادی کم، دا ټول خبرې چې دینو دا فزیکلی لا هغه اډلټ نوي او د هغه دوشي نو داغه وجود ته په نقصان رس داغه سوک بچي پیدا کیږي هغه به هم کمزوري بیا داغه بچي خیال ساتل لغله دو کال پورې پی ورکول د اغه سر به داغه وجود نورم بیک شي بل د اغه غزهنی بلوغت هم دومره نی شوي چې هغه به خپل کردار به تور د یو خزي به تور د یو مور کا بالغ بنی ادم هغه کردار ادا کی
د پاکستان سند واحد صوبه ده چرته چې د واده لپاره د قانون لمخه د جنې کم نه کم عمر اتلس کاله مقرر شوه او په پنجاب کې دا عمر شپاړس کاله ده په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې لا هم په دې اړه قانون سازي کې ستونزې دي د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي تنظیم د اویکنینګ د سوات مرستیال او مدني فعال شمشیر علي مشال ریډو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د 1989 د اکټ تر مخه د جنې لپاره د واده کم نه کم عمر شپاړس کاله مقرر ده خو په هغه هم په پوره توګه عمل نه کیږي
اصل کې دلته زمونږ قانون چې کوم دی هغه نشته هغه د 1929 قانون را روان دی تر اوسه پورې په هغه باندې هم عمل درآمد نه کیږي مونږ ته پته چې په هغه کې د واده لپاره د جنې عمر 16 سال او د هلک 18 سال دی خو بیا هم په هغه باندې هم عمل درآمد نه کیږي او کوم نوی قانون چې د 2014 نه پکار شروع شوی دی چې د واده لپاره د هلک عمر هم 18 کال شي او د جنې عمر هم د 18 کال شي خو تر اوسه پورې هغه قانون چې دی هغه له قانون شوی نه دی بل چې کوم دی هغه کله یو ډپارټمنټ ته ځي کله بل ډپارټمنټ ته ځي کله یو ځای اعتراض کله بل ځای اعتراض
بلخوا د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړي ډاکټر سمیرا شمس مشال ریډیو ته وویل چې په دغه قانوني مسودي د منظورولو په غرض وخت په وخت حاصل شوی دی
یو ماشوم یا ماشوم مونږ 18 کال پورې په دې باندې پابند کو چې تاسو به واده نه کوئ پر هغه سره د ایجوکیشن فیسیلیټي هم نه نو هغه به کور ناست باندې سکي مين اعتراض دا هو بل د حواله سره کلچر اکسپټیبلټی لا هغه شان نشته حکومت هغه سټینډ اغستل تم داسې کانفیډنٹ نو ما بخیل چې قانون جوړی بد قانون جوړی نه کی ټول سټیک ہولڈرز اعتماد کې اغستل او سره ډسکشن کول ضروری لوکل گورنمنت ریفارمز کې مونږ دا تجویز ورکړو چې نکاح کیږي نو یا د الکو د جنې ائیډی کارت ور سره اٹیچ کوي
پالان وای اکثره مخالفتونه د یو شمیر مذهبي ګوندونو لخوا مخې ته راغلي دي دا چې مذهبي ګوندونه ولې د دې قانون مخالفت کوي پاړه د جماعت اسلامي ګوند سوات خزو مشره او پخوانی قامی اسمبلی ممبر عائشہ سید وای چې مذهب کې عمر نه بلکې بلوغت ضروری ده ځکه دوی د دغه بیل مخالفت کوي
اسلام موږ له دا دغه را کړه د موږ مسلمانان یو بلوغ چي ده د جنې هم او د الکوم دا د نکاح د پاره د اغه عمر اسلامي خو ده کم کار چي ده کولو ده نو اغه دا ده چې لکه کمی جنکی چي دي او اغه ته چې اغه ماحول خراب ده واده نه مخ کې یا د واده نه رسو چې دي ته ماحول خراب ده یا د ډومیسټک وایلنس دغه کیږي د اغه حل را وسته پکار دي چې دا ولي کیږي
یاد دی چې د اسلامي نظریاتي کونسل په کال 2014 کې ویلو چې د جنې نکاح په 14 کال عمر کې کېده شي خو د رخصتې عمر یې باید 18 کال وي شایسته حکیم مشال ریډیو سوات
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخصن له 9 بجو بیا د اپریل تر 3 می د دوشنبه یا ګل تر سهار به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي
په کراچۍ کې لسکونه هندوانو د نجونو د تختولو او په زور د مذهب بدلولو پر ضد مظاهره وکړه مظاهره چانو پروند خبريالانو له مرکزه د سن سمري تر ودانه پورې لاريونو کړ او له حکومت د هندو مرمنو او نجونو د ساتنې غوښتنه وکړه دوی ول پرستیو کې د کوم را هندو او نجونو د تختونی او مذهب بدلولو په خیزیت شوې دي او د دې لامل د قانون نشټواله ده د پداسې حل کې دا چې سن سمري په 2014 کال کې د مذهبي لګکیو د تحفظ مساویده منظوره کړی و چې تر اوسه د قانون حیثیت نه دی ترلاسه کړی په اسمبلی کې د واکمن پیپلز ګون یو شمیر سیاستوالانو د نوم نه خودلو په شرط مشال لړیو تویل چې د دې لامل د زنو مذهبي ډلو فشار دی لکراچی نیاز علی خان
په سن صوبه کې د هندوانو انجنونو د تختونی او په زور د مذهب د بدلولو پر ضد پروند ماج پر دیرشمه هندوانو په کراچۍ کې احتجاج کړي مظاهره چانو د پریس کلب نه تر سن اسمبلی احتجاجي لاريونو کړو او د خپل پیغلو او ماشومانو انجنونو د تختونی پر ضد شعارونه وهلي
بچیو کا قتل عام بچیو کا جبری شادی
احتجاج کون کو ویل چې د سن صبح په بیا بیا برخو کې د دوی د اتلس کلونو کم عمره انجنا په دوکا تختول کیږي، مذهب پہ بدلول کیږي او بیا ودونه وشي. د یادی مظاهره تابعیا کون کی یو غړی فقیر شیوا مشال ریډیو ته ویل چې د مدیر حسی پسند کې لپیغلو ما شومان انجنو سره ظلم روان دی.
سندھ کے اندر ہماری نابالغ بچیاں شادی شدہ عورتیں اغوا ہو رہی ہیں، ان کا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے.
دیوائی پسند کی دننا زمنگ وادشوی خزی نابالغ انجنا تختول کی گی، پزور مذہب بدلول کی گی، دا زمنگ سرڈیر ظلم روان دے. منگواڑو چھ پزور دا ہندو انجنو تختول او مذہب بدلولو او دا ودنو کولو دا مخنوی لپار دی قانون جوڑ پڑی شی، خودل تا حکومت تحس ڈول قانون جوڑولو لپارا تیار ندی.
اس پہ کوئی قانون سازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ہندوان وائی دسن صبح ترسنگ پا پاکستان کی د جبری مذہب د بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشتا. خوبلخوا په کال 2018 کې سنی سملی د هندوانو اقلیتونو ترسنګ نورو اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو چې پکې د 13 کلونو نه تکم عمره هلکانو او انجنونو مذهب بدلولو غیر قانوني ګرځولې شوی وو، خو تر اوسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. په دې اړه مو چې د سن حکومت ویان مرتضی وهاب نه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل چې بل تر اوسه ځکه قانون نه دی جوړ شوی چې ځینې تخنیکی ستونزې پکې مخې راغلی، خو نوموړي د ستونزو په اړه نور څه ونه ویل. بلخوا په سنی سملی کې د پیپلز واکمن ګوند ځنې غړو د نوم نه خودلو په شد مشال ریډیو ته وویل چې د مذهبي حلقو د فشار له امله دا بل ځنډولې شوی او تر اوسه د سن گورنر د یاد بل د لارې د قانون جوړولو منظوري نه ده ورکړې. مظاهره چان ویل چې په دې نیوردو ورځو کې په سن کې د هندوانو نجونو د تختونی او په زور مذهب بدلولو او ودونو پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه په مظاهره کې یو ګډونوالی ڈائلی پټیل مشال ریډیو ته وویل،
چھوٹی نابالغ بیٹیوں کو اغوا کر رہے ہیں.
داوائی زمنگ نابالغ انجنا اغوا کبھی بیائی پزور مذہب اڑوی پسند کی زمنگ سرا د ظلم اولا قانونیت روان دے. کمنگ پولیسو تلاڈ ہو یا عدالت تا، نو حقوی راتوائی چی انجنو پخپل خوخا مذہب بدل کرے دے او وعدہ کرے دے. دا یو مور چی ولاڑا دا ددی لو تختولے شوی او تختون کی منی خوبیرتائی نور کبھی
وہ دے نہیں رہے واپسی.
نوموړي زیاته کړې چې په سن کې د هندوانو انجنو په تختونی مذهب بدلولو او د ودونو په شا مذهبي ډلې لاس لري. په پاکستان کې هندو اقلیت وخت په وخت داوه کوي چې د دوی د 1300 کالو کم عمر انجنو په دوکا تختول کیږي او یادې پیښې زیاتره په سن صبح کې مخې ته راځي، خو په زیاتره پیښو کې بیا هندوانو انجنو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوښه مذهب بدل کړی او وعده یې کړی دی. د پاکستان لپاره د بشري حقونو د سازمان تر مخه د دې پیښو له وجې ګڼ اقلیتونه هند او نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. په کراچۍ کې هندوانو دا احتجاج په داسې حال کې کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو روان کال په جنوري کې د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې وه چې د کم عمره انجنو او ځوانو ښځو د جبري ودونو او د مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره دې سمدستي ګامونه پور تکڑی. د کال 2018 د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې 6.5 لکه هندوان اوسېږي چې پکې 3.5 لکه څخه ډېر یوازې په سن کې ژوند کوي او د دوی زیاتره برخه په ترپارکر، عمرکوټ، میرپور خاص سانګړ، چیک اباد، سکر او نور علاقو کې میشتي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. پولیسو په خیبر کې میشتو افغان کډوالو د نورو سیمو خلکو ته په تاڼو کې د خپلو ځانونو په اړه د معلوماتو د جمع کولو په ضلع کې د اوسېدو د اجازت نامې ترلاسه کولو امر کړی دی. د خیبر د پولیسو ویان پرون مشال ډیو ته ویل، افغان کډوالو غیر مقامي خلک دي د اپریل تر 1 پورې اجازت نامې ترلاسه کړي، که نن د کرایي کورونو او نورو ودانیو د امنیت د 2014 کال د قانون له مخې به پر ضد اقدامات وشي. په لوړګي کې افغان دکاندارانو مشال ډیو ویل دوی په تاڼو کې خپل معلومات جمع کوي، خو پولیس ته له افغانانو سره ناسم چلند نه کوي. دوی وایي که پولیس اقدام وکړي نو د لوړګي بازار کاروبار به زیانمن شي. فرهاد شینواری له لوړګي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی د مارچ په دیرشمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې هلته یې په ټوله ضلعه کې افغان کډوالو او ورسره میشت غیر مقامی خلکو ته ویلي چې خپلې کورنۍ او د کاروبار ودانۍ دی رجسټر کړي.
دوی ته یو محدود ټایم ښودلی شوی په هغې دوران کې دوی سره دا هغه شته دی چې دوی په هغه ټایم کې چې کوم دی خپل این او سی چې کوم دی هغه کې تاڼې نه والي او چې کوم ریکوایرمنټس دي هغه پوره کړي او چیرے بیا اگر ٹائم ختم شو دی رجسٹریشن نو کڑے نو اگر چ کم کرے دار ایکٹ لان دے کم کان مل کروائی کیگی ناگے خلاف لازمی کی
مت تمرا اندازہ بلا کی چر مطلب دل تا سوک سو کی سارے گی اگے ڈیٹا با من سرائی سکیورٹی وجہ نم دا ټول رجسٹریشن او دا ټول ریکارډ موږ غواړو چې موږ متعلقه تانو کې موجود وي.
د خیبر ضلع پولیس وایي چې په خیبر پختونخوا کې د کرایه شویو ودانیو امنیت قانون 2014 لاندې د غام پورته کړای دی. ویلي چې په خیبر کې په کار دی چې د اپریل 13 نیټه پورې د خلک ځانونه او ودانۍ رجسٹر کړي. په لنډ کوتل بازار کې یو افغان دکاندار شهاب علی وایي چې موږ دې رجسٹریشن ته په ښه نظر ګورو خو په کار ده دغه کار په نرمې طریقې سره سرته ورسي.
دلته داسې غیر قانوني کسان نشته دی افغانۍ پاسپورټ به وي سره مثال داسې هغه تیر کال باندې په تاړې له موږ خپل ځاني تلي موږ ځانونه لیکلي دي موږ ورغلي پاس موږ خپل ځان هم ولیکل کورونه هم لیکلي دي چېته کنه دا ډېره خبره ده. مثال اول خو سروې وشي نه لیکل شوي چې هغه مثال تاړې له راشي اول ته ځان ولیکي نو دا سه غلط چلند نور سره کیږي چې هغه موږ سره لګه خنر میو کړی را سره او بل خبره دا ده کوم هغه حکومت دا سه راپور ته شی مثال یا افغانان یا ونی ول شي او یا مثال دکان تر بند کړی شي کنه نو دا په لوړګي بازار باندې غټ اثرات ورځيږي.
2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی. د خیبر ضلع پولیس وایي چې په نورو بندوبستي ضلعو کې چې د مالک او کرایدار ترمنځ کومه لوازنامه لیکل کیږي او بیا پرې پولیس این او سی یا اجازتنامه جاری کوي هماغه قوانین اوس قبایلي ضلعو ته هم غځېدلي او باید هر غیر مقامی تن دغه این او سی ولري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر. دا مشال ریډیو دا فرهاد شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د خوست شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون چارواکي وایي چې هلته په وروستیو کې د ناروغانو د معاینو لپاره د سی ټي سکین او ایم آر آی ماشینونه فعال شوي دي. ډاکټران او چارواکي وایي ناروغان به پخوا دې ډول معایناتو لپاره کابل یا پاکستان ته تلل. د متحده عرب اماراتو شیخ زاید بنسټ 15 کاله مخکې د خوست له تدریسي روغتون سره مرسته کړې وه او دا ماشینونه د همهغې مرستې برخه دي. د نجیب الله خیل رپورټ.
د خوست شیخ زاید پانتون په تدریسي روغتون کې له 15 کلن ځنډ وروسته په لومړي ځل د ایم آر آی او سی ټي سکین ماشینونه فعال او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. یاده طبي ټکنالوژي پلازمینې کابل او د افغانستان ځینو نورو ولایتونو ته پخوا راغلي خو تر اوسه د خوست په کوم بل خصوصي او حکومتي روغتون کې دا ماشینونه نه وو او ناروغان اړول چې دې لپاره کابل ته ولاړ شي. د جراحي ډپارټمنټ استاد ډاکټر بادشاهزار عبدالي مشال راډیو ته د دې ټکنالوژۍ د ارزښت او اړتیا په باب وویل.
په تدریسي روغتون کې زموږ نوې پرمختللې ټکنالوژي چې هغه عبارت له سی ټي سکین او ایم آر آی نه ده فعاله شوله. د دې پر مټ به موږ وتونېږو مختلفې ناروغۍ چې موږ نه به د تشخیص نه پاتې کېږي موږ به یې اوس تشخیص کړو. دا داسې ټکنالوژي ده چې موږ په غریبان به چې راتلل دا غریبانو ته به موږ نه شول کولای. زموږ ځوانان، زموږ متخصصین، زموږ کادرونه د هیڅ نام کام نه دي، صرف کام په دې وو چې موږ ټکنالوژي نه لرله.
د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون مسؤلین وایي چې څو ورځې وروسته به په ورته توګه د روغتون کې د انجیوګرافي ماشین او هغه ماشین چې د هغې په واسطه د پښتورګو تیږې ماتیږي فعال شي. د نوي فعال شوي طبي ټکنالوژۍ د کارونې لپاره په کابل کې یو شمېر ځوان ډاکتران هم روزل شوي دي. د دې روزل شوو کسانو څخه ډاکټر شاهد یوسفزي وویل:
موږ ډېر خوښ یو چې د شپنۍ له طرفه کابل ته د سی ټي او ایم آر آی د ټریننګ لپاره لیږل شوی یو. شالته موږ د سافټویر او د نورو پروسیجرونو کې هم ډېرې ښه زده کړې وکړې او ډېر نوي نوي څه شیان مو زده کړل. دغه رقم وسایل چې دلته راغلي دي ډېرو کمو ځایو کې موجودیت لري. موږ تاسو ته پر اطمینان درکو چې دلته به انشاءالله چې کوم پروسیجرونه په نورو ځایونو کېږي موږ هم د دې وړتیا لرو چې دلته به انشاءالله سمېشته دغه خدمات وړاندې.
سره له دې چې د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون ته لمخ کې پرسونل ګمارل شوی وو، خو د ځینو ستونزو له کبله دا روغتون شاوخوا یوولس کاله غیر فعال وو. د تدریسي روغتون مشر ډاکټر حمیدالله نادری وایي
لیله الهام دوست دپاره موږ شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون کې د شیخ زاید پانتون د طب پنځه محصلینو دپاره د عملي کار زمینه مسایده کړې ده چې د دې ماشینونو فعالیت سره به دوی هم وکولی شي چې په اختصاصي برخو کې لکه دغه سټي سکین او ام آر آی دي کې به دوی خپل زده کړې مخ بیا.
د خوست پانتون تدریسي روغتون سره پنځه کاله مخکې د 2.8 میلیون ډالر په ارزښت د عربي اماراتو د شیخ زاید بنسټ له خوا د اوسمهال طبي وسایلو او پرمختللي ټکنالوژۍ مرسته وشوه چې د ام آر آی او سټي سکین ماشینونو په ګډون ډیری ټکنالوژي تر اوسه نه فعال شوې. د خوست تدریسي روغتون اوسمهال 278 کسان طبي اداري او خدماتي پرسونل لري او د سره سره د نړیوال کمیټې سره تر قرارداد وروسته فعالیتونه منظم شوي دي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
او اوس د روژې ځانګړې لړۍ د ورځ نه موضوع وخت راغلی. نن به ووري چې روژه او تراوی له یو بل سره څنګه تړلې دي. تاسو به خبر شئ چې د تراوی لمونځ له جمع سره کول په کار وي او کنه یوازې هم کېدی شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکر معلومات ورکوي.
یو ورور پوښتنه کړې ده چې د تراوی لمونځ په جمع سره غوره دی او که بدون د جمع نه؟ داسې ده چې د صحابه کرامو ژوند چې مونږ ګورو د اکثره صحابه کرامو نه تراویح بې جمع ثابت دي او په جمع باندې هم د یوې ډلې د صحابه کرامو نه ثابت دي. نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او که په مسجد کې په جمع باندې کوي، دواړه جایز او روا عمل دی. جمع د فقهای کرام په نسبت باندې په تراویح کې سنت زائده ده، سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده. یعنی که په کلی وطن کې یو درې څلورو کسانو هم چیرته تراویح په جمع وکړلې او نور په کور کې وکړلې نو هیڅ مشکل نشته. بل یو ورور پوښتنه کوي چې کوم سړی تراویح ونه کې ای روژه فاسدیږي؟ نه، د تراویح چې د روژې سره تعلق نشته دی، بلکې د تراویح د رمضان المبارک سره تعلق دی. د مثال په توګه که یو سړی مریضي او د مرض په وجه باندې هغه روژه نشي نیولې، نو هغه نه دا یو فضیلت که چیرته ساقط دی، نو د تراویح فضیلت دی ساقط نه که باید تراویح وکړي. همدارنګه یو سړی مسافر دی، سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي، نو تراویح که موقع ورته په لاس ورشي باید دا وکړي، ځکه تراویح چې دی دا یو اضافي عبادت ته چې یوازې په روژه کې دی. موږ او تاسو ګورو کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه ښځې چې په هغوی باندې میاشتنی عادت راځي په دې ورځو کې، هغوی د روژو قضا کوي، لیکن د مریض دپاره یا د مسافر دپاره بیا د تراویح قضا نشته دی. ولې؟ ځکه د تراویح تعلق یوازې د روژې د مبارکې میاشت، یعنی د رمضان المبارک د میاشتې سره دی او د روژې نیولو او نه نیولو سره یې تعلق نشته. همدارنګه که چېرته یو سړی روژې نیسي خو لیکن د شپې کار کوي، د هغه د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي، لکه په بعضي خلیجی دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روژه نیسي، د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجه باندې هغه تراویح نشي کولی، نو داسې انسان په روژه کې هیڅ فرق نه راځي او روژه د هغې زوړنده یا تړلې نه د تراویح پورې. دا سړی کولی شي چې بدون د تراویح نه هم روژه ونیسي. همدارنګه تراویح دو دوه رکاته هم کولی شي او څلور څلور رکاته هم کولی شي، چې په یو نیت باندې څلور رکاته وکړي دا هم اختیار دی. په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قرآن کریم هم جایز دی او یو ختم د قرآن کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی. که یو یو رکوع یا شل شل آیات په شل رکاتو کې، یعنی په هر رکات کې یو ځل ویلی شي، نو ویشتم ته قرآن کریم ختمیږي.
مفتی ذاکر الله ذاکری وو تاسو ته معلومات درکول چې د تراویح لمونځ څومره مهم دی او د تراویح لمونځ باید له جمع سره وشي کنه یوازې هم کېدای شي. مشال رډیو هر ورځ تاسو ته په دې خپرونه کې چې د ماښام خپرونه وي په دې کې د روژې مبارکې د احکامو په اړه د مفتي صاحب دغه معلومات درکوي تاسو ته د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره تاسو مخ کې ووریدل. د دې خبرونې د سر ریپورت زمونږ چې هغه دا و چې نن د پاکستان د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اسمبلی انتخاباتو کې د ځنډ چې کوم راغلی د هغې اوریدنه وشوله. بل مهم رپورټ مو کته سننی وی اوریدلی هغه دا و چې په پیښور کې د یو شمېر ډلو مشرانو او فعالانو د ولسی پاسون په نوم مظاهره وکړه او دوی غوښتنه کوله چې په خیبر پختونخوا کې د امن ټینګ کړل شي. اوریدونکو دا ټول رپورټونه د مشال رادیو په ویب سایټ کې پراته دي، تاسو بیا اوریدلی شئ، بیا یې لوستلی شئ او ځینې رپورټونه د ویډیو بڼه باندې دي، هغه هلته هم کتلی شئ.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخسن لنه بجو بیا د اپریل تر درېمې د دوشنبه یا ګل تر سهار به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.